د ماسپښین 2 بجې د زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو د خبرونې په پایل کې تاسو د خبرونو د لنډو خبرونو اوریدو ته رابولم. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه بیرته ونخلي، له دې هیواد سره پر خپله پالیسۍ به له سره غور وکړي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ غصب کړي. د افغانستان په پلازمینه کابل او لږ تر لږه دو نورو ښارونو کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا پرېکړه وغندل شوه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې په ګڼ شمېر خلکو نن په کابل، جلال آباد او میدان ښار کې د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د بانکي زیرمو د ځانګړي کولو پر وړاندې اعتراض وکړ او غوښتنه یې وکړه چې دا پیسې د بیرته افغانستان ته ورکړل شي. د پاکستان د حکومت مشرتابه پرون ماښام د افغانستان په تړاو یوه غونډه جوړه کړې وه. د پاکستان د صدراعظم د دفتر لخوا په خپرو شویو ټویټونو کې راغلی دی چې عمران خان په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغان محصلانو لپاره باید د سکالرشپونو یا بورسونو زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې افغانستان ته له هند څخه د 50,000 ټنه غنمو د لیږد بهیر راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکوي چې پاکستان منلی چې د افغانستان لارې د غنم ولېږدوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د دوی لیدنه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله د رامنځته شوي کړکېچ د اورې لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په لړۍ کې ترسره کیږي. او پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه د اندېښنو په لړ کې د اوکراین ولسمشر سبا د فبروري 14مه د یووالي ورځ اعلان کړې. ولادیمیر زلینسکي په دې اړه له فرمان وروسته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل موږ ته ویل شوي وو چې د فبروري 14مه به د یرغل ورځ وي، خو موږ به یې د یووالي په ورځ بدله کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ځوان فکر له ازادۍ راډیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. شپږ میاشتې مخکې طالبان کابل ته دننه شول او تیر جمهوري حکومت ړنګ شو چې نن شپږمه میاشت پوره کیږي. له دې بدلون سره ښوونځي او پوهنتونونه تر ډېره وتړل شول، ډېر ځوانان بې دند شول او ډېرو ځوانانو د کډوالۍ لاره خپله کړله. د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغېز کړی؟ د ځوانانو لپاره څه شوي او څه نه دي شوي؟ او له طالبانو د ځوانانو مهمې غوښتنې څه دي؟ د ځوان فکر په همدې خپرونه کې په دې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، شنونکی نصیر ستانکزی، ځوان فعال طارق حکمت او همدا ډول محصله حلیمه عزیزی دي. له دوی سره د همدې موضوع په اړه بحث کوو. استاد حمیدی، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که راته ووایئ چې دغه شپږ میاشتې چې کومې تېرې شوې، اغېز یې د ځوانانو پر ژوند څه و؟
سلامونه هیواد صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته په بس کې حاضرینو درنو ګډونوالو میلمنو ته. متاسفانه موږ د افغانستان د تاریخ په لړ کې تیرې شپږ میاشتې یو ځل بیا د ویکټوري دورې پیل او د دې دورې د شپږو میاشتو دپاره د اقل تر اوسه پورې د غځېدو دوره ثبت شوه او موږ د ژوند تر ټولو سختې شېبې او سختې ورځې وګللې او لا یې ګالو. په تېرو شپږو میاشتو کې زموږ د هېواد ټول هغه بنسټونه چې د یوه هېواد د ثبات دپاره حتمي دي له منځه لاړل. زموږ په میلیونونو هغه ځوانان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې یې دندې ترسره کولې، چې د امنیتي ارګانونه نیولې دي تر اقتصادي او نورو بنسټیزو ادارو پورې بې دند شول او دا بنسټیزې ادارې له منځه لاړې. زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو محصلین او متعلمین دوی یو کال ژوند بے معنا او بے ځای ځای شو، او دوی د لپاره جنگړې شوی بودیجه بے ځای ځای شو. د دې تر څنګ زموږ ملیونونه ځوانان په خورا خوشحالي او ډېر بد وضعیت کې له هېواده مهاجر شول، او لا هم دغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هېواده وځي. او د دې تر څنګ زموږ ملیونونه نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي، او په کابو زرګونو نوي په سلګونو ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړې ده، او د دې تر څنګ د سلګونو د څه ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې د هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي، او څوک د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو. صرف د دې لپاره چې یو ډله غواړي په خپل خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
ستانګزای صاحب، دغه پوښتنه لتازی هم کوو،
بس کیدلې شو ډیره خبرې کیدلې شي، یعنی دا د سټیشن نه دي چې سړی په څو جملو څو کلمو یا وړه خبرونه کې راټول کړی شي.
مننه ستانګزای صاحب، لتازی هم دغه پوښتنه کوو چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغیز په ځوانانو څه وو؟
افغانستان لپاره ډېرې خراب شپې ورځې په دې وخت کې، بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی او تحصیل کړی و، دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سخت شپې ورځې وې. یو غټ تعداد دغه ځوانانو تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل، او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
مهربانی دوام ورکړئ.
نو هغه ځوانان چې د افغانستان ووتل مهاجر شول، دا هغه ځوانان چې د افغانستان د حکومت هغه پخوانی حکومت هغه کاري ماشین مخته بو، نو په دې باندې د افغانستان حکومت شل کاله سرمایه گذاري کړې وه چې دا یوه ډېره لویه فاجعه ده د افغانستان لپاره. او هغه ځوانان چې هلته افغانستان کې پاتې دي هغه هغوی خپل کارونه او خپل دندې لاس ورکړي دي. متاسفانه د مونږ د یو څه د یو نظم او یو سیستم او یو ډسپلین سره په افغانستان کې عادت شوي وو، همغه نظم او هغه حد اقلي نظم او ډسپلین د افغانستان نه لاړ. مخکې د تنکیو ځوانانو او د ماشومانو الګو دغه وه چې درس ووایي، د درس د ذریعې نه بیا یو دولتي منصب کې مقرر شي او یا هم یوه دنده پیدا کړي. اما دغه شی اوس تغییر شوی، اوس د نویو تنکیو ځوانانو الګو دغه ده چې د ټوپک او د زور د لارې منصب ترلاسه کړي یا پیسې پیدا کړي. د کلیو د بانډو هغه ځوانان چې درسونه نه وویلي، تعلیمونه نه وکړي، البته ټول نه دم په هغه تعداد چې په امارات سره یو جای دي، هغه راغلل د هغه کسانو ځایونه ونیول چې هغوی مخترع کړي وي، لسانسونه یې درلودل، یا عمرې ټول درس ویلی او تجربې یې درلودې، د افغانستان دننه درس ویلی او د افغانستان د باندې بهرنیو هېوادو کې مخترع او دکترا او لسانسونه کړي وو، د هغه جوین ونیول. دا یو خراب فرهنګ او یو خراب بنسټ په افغانستان کې بیا کېښودل شو، یو خراب فرهنګ ته بیا یو کار وشو چې متاسفانه د عواقب به افغانستان ته او د افغانستان خلکو ډېر خراب.
مننه آغلی عزیزی، که تاسو را ته وایې د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه وو، کار زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي، ان په دې اړه کراته وغږېږئ.
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. په دغه شپږ میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ دندې درلودې، که هغه په ادارې دولتي اداراتو کې وي او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وي او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو، البته دولتي. نو ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وي او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وي. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي او دوی ته به د کار او زده کړو اجازه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم، نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسو ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه ټول خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه، د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
مننه حکمت صاحب. زموږ میلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه، هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي او کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ور هاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه؟
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، میلمنو ته، چې تاسو او تاسو اوریدونکو ته. زما په اړه باندې خصوصا په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیلي له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان. دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته، د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دغه ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو په ده ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسف سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه، یعنی مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو، خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو، یوازې د ترکیې د بوس په هکله او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته مصوب کړي وو، د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د دغه خپل کارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړی وه، یعنی هغه ته ښه لید باندې لیده چې د تحصیل له لارې ځان ورسوي ښه منصب ته، ښه عاید لپاره، ښه کاروبار لپاره. خو ناهیلې نه یو دغه سیاسي بدلون راځي خو ناهیلي نه یو. ان شاء الله امید لرو چې زمنګ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی و چې تحصیل لاره به بیرته خپله هیواد ته خپله ملت ته خدمت وکړو دا به انشاءالله بیرته راشي. خو زه د دغه منفي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته استاسو اوریدونکو ته وکړم چې زمونږ په دغه شل کلمي جنګ کې او د شل کلمي حکومت کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل یو په ورانولو، یعنی زمونږ افغان ځوانان په کې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکی ته موږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو د مثبت ټکی ته اشاره وکړو. ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زمونږ دغه اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسېږي خپل هغه وړتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
مننه استاد حمیدی. لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کیږي چې مثال راتلونکي پسرلی ته به پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بېرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي، یوه رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي. یعنی موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منفق کړل او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړي وي. او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منفق کړل بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتي دي چې باید د هغو د منفقې چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسېږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ور وګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بېرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر دپاره یې پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغسې یو خبره ده. یو دا خبره د طالبان وایي چې جګړه درېدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی جګړه نه ده درېدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د افغان پخوانیو امنیتي ځواکونو د منصبینو سره روانه ده. هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ زموږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تمویږي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کیږي، هغوی ټارګټ کیږي، زندانونو ته اچول کیږي او په ډېرو ځایونو کې وژل کیږي. هر ورځ زموږ په هیواد کې یوه نه یو چاودنه کیږي، په جمعتونو کې کیږي، په خصوصي مجالسو کې کیږي. دا جګړه داودا ویني تویدل دي. پخوا جګړه روانه وه، هو ډېرې وینې تویدي، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نه شتهږي، او یا دا د چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي. نو د طالبانو میډیایي حکومتداري او د هغوی عملي حکومتداري د یو بل سره توپیر لري. د پانتونونو د پایل مسله بیا هم زما په نظر ځکه د چندان د خوشحالۍ خبره ده چې نور نو پانتونونه د علمي د تولید او ترویج او تشهیر مرکزونه نه دي. اوس به پانتونونه هغه کار کوي چې پخوا به د وزیرستان او کوټې او د کچلاخ مدرسو کوو. اوس به زموږ په پانتونونو کې ځانمرګي بدګر روزل کېږي. اوس به زموږ په پانتونونو کې هغه خلک روزل کېږي چې کور ته راځي د پلار سره به جنګ کوي، د مور سره به جنګ کوي، د خور ورور سره به جنګ کوي، په هغوی به د کفر فتوا.
خو استاد، استاد هغه استادان خو شته دي پانتونونو کې. استاد تاسو یادونه وکړه چې هغه رول په پوهنتونونه ونه لوبوي، خو سره له دې چې ډېر افغاني استادان شته دي په پوهنتونونو کې، نو هغوی تدریس کوي.
بالکل، خبره یوازې د استادانو د شتون نه ده، خبره د میتود او تدریس ده، خبره د حاکم ذهنیت ده. هغه استاد چې پرون د علمیت خبره کوله نن د علمیت خبره نشي کولی. مثلا تاسو څنګه په سیاسي علومو کې د جمهوری دولت او د نورو سیاسي نظریو تدریس کولی شئ دا سال کې چې تاسو حاکم یوازې امارت غواړي؟ تاسو څنګه په ژورنالیزم کې د بیان د ازادۍ خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم د بیان د ازادۍ مطلق مخالف دی؟ تاسو څنګه په اجتماعي علومو کې د جنسي برابرۍ خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم په جنسي برابرۍ باور نه لري؟ تاسو څنګه په حقوق کې د بشري حقوقو خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم په بشري حقوقو باور نه لري؟ تاسو څنګه په ساينس کې د ساينس خبره کولی شي دا سال کې چې تاسو حاکم ساينس کوپر ګڼي مطلق کوپر ګڼي؟ تاسو څنګه په ټیکنالوژي کې د ټیکنالوژي د پرمختګ خبره کولی شي په دا سال کې چې تاسو حاکم د ټیکنالوژي مخالف دی او د خلکو کله وایي چې موبایل باندې ګرځي، کله ورته د کمرې ولا باندې ګرځي، کله وایي چې دا ویب سایټ واغه ویب سایټ باندې ګوري؟ همدغه څه سل در نورې خبرې دي. دوی یوازې کارمندان غواړي چې دوی د پاره تولید شي او هغه کارمندان د طالبانو ذهنیت ولري. موږ په خو یو کریډیټ اسلامي ثقافت په نوم دلو چاره کې د دایشانو مربوط استادانو درس ورکاو. موږ په ډبل کریډیټ لرو چې دایشانو طالبانو دواړه درس ورکوي. هغه څه چې په پانسون نه فارغي کې د مدرسې د طالب نو زیات افراطی وی او زیات بد ترغری ذهن ته کار کوي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاره هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې پاړه نظرونه غوښته نو تقریبا 900 کمنټونه شوې دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلی، خوشاله یو ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلی، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفي تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړي دي. نو دا چې ډیر زیات یو څه به اوس ولولو او یو څه به په خبرونه کې وروسته ولولو. توحید سالارزی لیکلی، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو وو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلی، طالبان هغو کسانو ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته په کار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای، ما دلته څه کول؟ همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلی، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ شي د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلی، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم. اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلا کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. همدا ډول تاریخ کوچلی کلی حالات لکه دی خود مغزو تیخ تا خپراخه روانه د ډیر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوی وو د کانکور په ازموینو کې درېمه برخه شاګردان له هیواده وتلی دی او حتی د اخیری او درېم کال محصلین هم تللی دی. سخی ستانکزی لیکلی دی زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه ولی په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تیریږي، نه وظیفه شته نه کار شته نه روزمزدوري، حیران د الله دربار ته پاتې یو. کریم نوري لیکلی تر ټولو سخت حالت سره مخ یم ولی چې موږ په تیر نظام کې دنده درلوده، حربي ښوونځی مو ولوسته، اوس مو اسناد ناچله شول، طالبان هم وظیفه نه راکوي، زموږ ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، موږ خو هېڅ ګناه نه ده کړې. محمد الله عمرخی لیکلی ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي، که دا لړۍ دوام وکړي هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي، موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. البته نظرونه نور ډېر هم شته دي چې وروسته به یې ولولو. ستانکزی صاحب، دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اورېدونکو راسره شریک کړل په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغسې یو خواته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کې ناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثره بې وظیفو شول یا که شخصي کاروبارونه درلودل هغه هم ودرېدل، نو د تر څنګ صحي امکانات په هغه شان چې مخکې وو صحي سکتور یې موږ تاسو سقوط شو هغه اوس نشته. او د هغې ټولو نه مهمه خبر دغه ده چې افغان ځوانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مس خو دا و که بېکاره به مو خو لیسانس به تحصیل به کړی وو یا به تحصیل په دوران کې وو، هغه به فکر کوو زه به د پوهنتون فارغ شم یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو کوم. اوس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي. همدغه سبب به تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان نه ووځي، نور خپل ځای په افغانستان کې نه ویني، نور خپل آینده په افغانستان کې نه ویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. نو ا دې تر څنګ هیواد صاحب د امارات د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی ده هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه امید شي. تاسو ته به یادی چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو تحصیلاتو سرپرست وزیر دا خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخوانی نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکری نفوذ لاندې راغلي، همداسې یو څه خبرې وکړه. دا ډېر لوی توهین وه کسان چې درسونه ویلي. همدغه موږ تاسو چې د اوس په لیک ولوست باندې پوهېږو دغه ټول د همدغې جمهوریت برکت و. موږ دغه نه شو یادولی چې جمهوریت کې ناخوالې نه وې، منفي پوینټونه نه وو، اما دغه خدمت موږ تاسو ته کړی مخکې د جمهوریت نه. تاسو د افغانستان د افغانستان د وګړو د سواد کچه وګورئ، وروسته له جمهوریت تاسو د افغانستان د خلکو د سواد کچه وګورئ، څومره فرق یې کړی. ډېر یو غټ نسل ورغل شو. موږ په کابل کې یو وخت کې په یو پروګرام باندې کار کوو، تخمینی اټکل هم موږ حساب هم موږ تقریبا 15 میلیونه نفوس د افغان 15 میلیونه دغه نوي نسل ځوانان وو چې دوی تحصیل کړی وو. نو دغه دوی دغه سي عقده او دغه سي کینه او دغه سي بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. د دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به که هلته پاتې کېږي په دې فکر کې به وي چې څه رقم هغې خلکو سره فکري جګړه وکړي.
مننه آغلی عزیزی، که تاسو راته ووایئ چې څه غواړئ. یعنی شپږ میاشتې تیرې شوې، شپږ میاشتې یعنی نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسو غوښتنې څه دي؟ څه باید وشي د نجونو لپاره چې دوی زده کړې وکړي، دوی دندې ولري او بالاخره دوی یو داسې ژوند ولري چې خوشحاله او راحته وي پکې؟
لکه څنګه چې په تېر حکومت یا جمهوریت کې ځوانانو ته ډېره پاملرنه شوې وه، تر ډېره فوکس په ځوانانو باندې و چې د دوی د دوی لپاره کار وکړي، د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي، دوی ته دوی ته هغه خپل مقام او ځای د داخل د هېواد او د حکومت په چوکاټ کې وښایي. همداسې زموږ هیله له اوسني حکومت هم دا ده چې د ښځینه تعلیم پاړون د خزینه او د کار پاړون خپل د روخانه کی او دا جونې او خزینه په دې باندې داډا کی چې تاسو حقوق په دې ته نه ځای کی تاسو دلته ځکه کوي تاسو به کاری فرصتونه برابرېږي او باید ټول کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې د داخل د هیواد کې ځوانانو بالخصوص خزینه او ته وړاندې کې ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي او باید خزینه او ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسو ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسو د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کیږئ، دلته ستاسو د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځای او په دې هیواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کیږي.
حکمت صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې امنیت راغلی، څه باید وشي؟ البته نورو میلمنو بیا ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په دغو برخو کې ستونزې شته، خو په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
کچې ما ولرې چې امنیت راغلی، خو چې جګړه ختمه شوې ده، بیا هم داسې نه چې په سلو کې په یو جنګپلي هېواد کې چې 240 کاله په جنګ کې روان ده، جګړه په سملاسي توګه نه ختمېږي، که شاید جګړه هرې کونج د هېواد کې ووسي، خو په هغه کچه چې پخوانی نظام کې روانه وه، جنګ روانه، چې جنګ اصلي عملي نه د اوسني واکمنان دي، یعنی هغه په هغه کچه اوس جګړه روانه نه ده، خووس د واقعیت ته وایو چې دغه دوی خووس واکمنان دي، خووس موږ ته تعامل د غوی سره په کار ده، ځکه چې اوس د دغه دوی د لاس لاندې که موږ په اټکلي حساب وکړو تقریبا څه باندې د 60 میلیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي، نو که موږ ټول خو نه دي وتلي، ټول خو په افغانستان کې اکثریت په افغانستان کې پاتې دي، نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي دغه کدري او هغه پوه کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په تنهایی یعنی په یوازیتوب سره نه شي کولای چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دیني عالمان دي یا ملایان دي، دوی نه شي کولای چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي، دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او دوی کار واخلي، خو دا لکه وړاندیز ده، ځکه چې تر اوسه یې کار نه ده اخیستی، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي و تحصیلي سیستم کې اکثره یې له دندې ګوښه کړي دي، څرنګه چې حمیدي صاحب وویل ډېری ځوان استادان چې په کابل پوهنتون کې یوازې زه په ژورنالیزم پوهنځي کې چې زه پېژنم، ډېری ځوان استادان ډېری نوي چې نوي سند لرونکي چې د بهر څخه سند راوستي د ماستري او دکتورا هغوی هېواد پرېښی ده، خو دغه طالب اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي؟ یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړئ، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوې وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت من جوګه شیخ خپل ملت دغه ذهنیت د افغانانو له ذهنه ورک نشي، یعنی زما هدف دا ده چې دغه ذهنیت باید وساتل شي، ګنې د ذهنیت دغه تحول سره څه ناڅه وران شه، څه ناڅه چې په اکثریت توګه دا وران شه، هم په ټولنیز ډول، هم په سیاسي ډول، هم په اقتصادي، په تحصیلي، هر لوري باندې ښه منفي اغېزه یې وکړه، ډېره بده منفي اغېزه یې وکړه، خو موږ ته په کار ده چې دا طالبانو ته ووایو او طالبانو باندې فشار راوړو چې اوس که تاسو حکمان یاستئ ټول حکومت خو په ملایانو مخ ته نه ځي، تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت د ماشین د ګرځولو لپاره تا تحصیلی کادرونو څخه استفاده وکړي. یو هیله بخونکی خبر چې ما غوړزه ولوست د ریل پټلې اداره و چې هغه ریل پټلې اداره چې وده د افغانستان په شګیر په نوم یو افغان ځوان دی پوز ځوان لخوا اداره کیده، ان چې اوس هغه وطن پریښی، خو دغه اداره د طالبانو لخوا په خپلواکه توګه وساتل شوه. د دې اکثره کارمندان ځوانانو چې له پخواني حکومت لخوا ټاکل ګمارل شوي وو او دغه اداره یې مخته یوړله، خو که توب وست شو چې دغه اداره خپلواکه بیرته اعلان شوه، هغه پخواني کارمندان هغه سناتی چې افغانستان کې پاتې وي هغوی دغه اداره د ادارې کارونه یې پر مخ دی. یعنی دغه یو سنات امیدواري شته، څنګه څو امیدواري شته چې هغه پخواني کادرونو څخه بیرته استفاده وشي. او زموږ غوښتنه هم دا ده د طالبان څخه چې دغه وینډه هغه پخواني کسان چې اوس له ډاره نه وځي، له کوره یا له ډاره بیرون وتلي له هېواده، دغه دوی ته ډاډ ورکړل شي چې دوی بیرته راشي هېواد ته، یا بیرته له کورونو وځي راشي خپل ادارو ته، دفترو ته، دوی ته بیرته هغه زمینه برابره شي چې کار وکړه.
استاد حمیدی، حکمت سے یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
ګوره، یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي، دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفصیل دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کړي چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخابات د لارې کې په بل هیڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولای ټول خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړي. تاسو کولای شئ مثلا د هغه قوم د لسلس کسان وټاکئ وزارتونه وشئ، خو دا بیا هم د افرادو ګټې وي، دا بیا هم د افرادو لپاره کار وي. خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي. هر د جیسه جمهوري د نیولي بیا تر ډېر وړه بس ته پورې هر بس دپاره رقابت وکړي، او د شایسته سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس په کتل چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازینۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي. ټول د مساوي انسان، هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي. نه دا چې نارینه د ټول دولتي بستونه واخلي او ښځو ته د ګناه وسیلې په سترګه وکتل شي، دا د ورته تورې پردې وټکول شي په ادارو کې، دا د وښ چې په دې اداره کې د کار وکړی شي، په انتظار کې کولی شي. موږ په شپخانه کې ورته ضرورت لرو، نو ښځه به کار کوي، او په د تجارت وزارت کې، د اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته باید ښځه کار ونه کړي، په راډیو تلویزیون کې باید ښځه کار ونه کړي. دغه فکر غلط دی. دغه طریقه چې تاسو د خلکو ترمنځ امتیاز قیل کیږي، دا چې ملا کولی شي او یا ملا دیندار دی هغه فساد نه کوي او نور ټول خلک فاسد دي، دغه فکر غلط دی. یا دا چې ملا حق لري چې باید د رهبری شورا غړی وي، یا امیر المؤمنین وي، یا لکه کوم بل حقاره وي، او نور خلک نشي کولی. دغه طریقه غلط ده. دا چې نر دی وکولی شي قاضي وي او ښځه دی ونه کولی شي چې قاضي وي، دغه فکر غلط دی. نو د دې دپاره باید ټولو د اساسي قانون له مخې د ټولو انسانانو، د هر افغان انسان اساسي حقوق باید وپېژندل شي، او هغه ورته د هغو د عملي کېدو دپاره زمینه مساعده شي، د انتخاباتو او د ازادو رقابتونو د لارې کوم چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی او منل شوی دی. موږ نور د هاجر په زمانه کې ژوند نه کوو، موږ په منځنیو پیړیو کې ژوند نه کوو، موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. موږ د ټولې دنیا دولتونه ګورو، موږ په ټوله دنیا کې سیستمونه ګورو. دغه استدلال دلته بیا استدلال کېږي چې هغه بېله نړۍ ده، موږ بېله نړۍ، بالکل بېله نړۍ نه ده. هغه هم زموږ په شان انسانان دي، هغوی زموږ په شان جامع لري، موږ په فرهنګ کې مسایل لرو، هغه به خپل فرهنګ وساتو. نور د سیاست او د قدرت د ویش خبره چې راځي، دا د ټولو انسانانو لپاره په ټوله نړۍ کې باید مساوي او په سمې طریقې تلل شي. نور که د دین بغیر موږ هر ډول استدلال کوو، د میلیونونو ځوانانو ته وظیفې ورکوي، بیا میلیونونه نور چې پاتې کېږي دا خو سره څه کوي؟ او که یا مثلا د هر قوم څخه لس لس نفر شل دفر راخلی وزارتونه او ریاستونه ورکوي دا مینونه نور چې پاتې کیږي دا هغوی سره څه کوي دا ټول استدلالونه گمراه کوونکي دي دا ټول غلط دي د انتخاباتو نه کم او د مساوي مشارکت نه کم بل هیڅ شی زموږ مشکل نه شي حل کولی بلکې موږ یوې قوي کورنۍ جګړې خواته بیایي تاسو به وګورئ په راتلونکي پسرلي کې سر د اوو جبهې اعلانېږي او لارې کنډکونه جوړېږي موږ د یوې ډېرې بدرنګي او وحشتناکې جګړې خواته روان یو او طالبان که دغه مسله نه درک کوي او یا نه غواړي چې درک کړي دا به ورته ډېره ګرانه پرېوځي
مننه د خبرونې په دې برخه کې به څو نور هغه نظرونه هم ولولو چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړي دي حیات ځاځي لیکلي 28 کسان مو د کور غړي دي لوی او واړه 15 ورونه یو په جمهوریت کې مدرې کسانو دندې درلودې چې هغه ماش باندې مګزاره کوله خو د طالبانو پراتک سره ټول بیکاره یو اقتصاد مو صفر د کار روزګار نشته او به منو چې مرګ جوړ نشته او تهدیدونه هم نشته خو اقتصادي ناخوالي بیخي ډېرې دي باید اوسنۍ حکومت یو پروګرام جوړ کړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي شیرولي شیر لیکلی دی ځوان مسلکی کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي همدا ډول اسدالله مینپال لیکلي افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سری وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي تر څو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو را وګرځي زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي هغه افغان وګړي خارج کې دي هغوی به ټول راسته نه شي جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي ابراهیم رضوان افغان لیکلي زه یو قراردادي ښوونکی وم دنده مې پای ته ورسېده 15,500 افغانۍ معاش مې و ګزاره مې پرې کوله اوس بې له دندې ژوند کې زیاتې ستونزې ګالم دنده نشم پیدا کولی بچې مې مریض دی د علاج لپاره یې ناتوانه یم الله دې زما او زما د هیوادوالو مل شي اکبر جان ځاځي لیکلي نهارې کېنولي و پخوا مې 14,000 افغانۍ معاش و اوس سوالونه کوو ډېر څه مې زړه ویل غواړي خو قاري خدای نور کوټوال لیکلي د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي د وطن جوړېدل مو هېڅ امکان نه لري که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو د هغوی تقرر هم په روابطو و که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی قریب الرحمن مشل لیکلي ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل ژوند د کړاو سره مل و خو ناهیلي نه یو خیرالله عالم لیکلي که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي حکمت الله له میدان وردګو څخه لیکلي د طالبانو د حکومت په راتلو سره زموږ ټولې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شول که نه په هغه نظام کې وظیفه درلوده او نه هم په اوسني نظام کې وظیفه پیدا کولای شم حال دا چې زه خپله لیسانس یم احمد میر اوریاخیل لیکلي د کار زمینه باید ځوانانو ته برابر شي تر څو پردیو ته احتیاج نه سي طالب مشران چې څه وایي کشران باید ورباندې عمل وکړي چې اوس یې نه کوي نوموړي همدا ډول لیکلي دي چې هیله کوو چې دغه مشکلات چې نن سبا ځوانانو سره مخ دي حل شي زبیر خان لیکلي دي د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده ډلې ځوانان بیکاره شولان ماستر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده ووځي هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی دا د زبیر خان نظر و کامران مشال لیکلي دندې مو له لاسه ورکړي اوس دندې نشته حیران یو څه وکړو بهر ته د تللو پیسې هم نه دي را پاتې د موسسې کوم بس ته چې شارټ لیست شو شل نور شارټ لیست شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي او ضیاءالحق ولي لیکلي ما به ډېر څه ویلي وای خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوکې وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي دا ښه خبره ده چې تقریبا په ادارو کې د واسطو او په زور ګمارن یو څه کمې شوي دي باتین شاه عبدالرحیمزي لیکلي له سیاسي او نظامي سقوط سره انساني سقوط هم په افغانستان کې وشو یعنی مسلکي خلک له هیواد څخه لاړل فقر غربت بیکاري او نور څه چې وو هغه اوس موږ خپله وینو او داود شفق لیکلي دي چې زه خپله د ولسي تړون د برنامې او کارکوونکی وم خو اوس زموږ ټول همکاران زما په شان بې دندې ګرځي نو موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو په کار ده چې حکومت د دې مسلې غم وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري البته نظرونه بیخي ډېر دي خو همدلته بسنه پرې کوو له ټولو خپلو هغو اورېدونکو مننه چې وخت یې ورکړی او خپل نظرونه یې د خپرونې د موضوع په اړه سره شریک کړی وو. ستانکزی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او همدا ډول د دوی د حکومت چارواکو څو ځله له هغو افغانانو غوښتي چې بهر تللي چې دوی د بیرته راشي. دوی بخښنه کړې ده، له هیچا سره هم مشکل نه لري، په کار ده چې ځوانان خپل زده کړو او کار ته په وطن کې ادامه ورکړي. یعنی دغه خبرې د دوی لخوا شوې دي، خو په عمل کې څومره د باور فضا داسې جوړه شوې ده چې ځوانان هلته زده کړې وکړي، کار وکړي او د ازادۍ احساس وکړي په هغه فضا کې؟
هېواد ته اوس خلک اعلامیو د طالبانو رسنیز بنا هغه ته نه ګوري، پروګرامو ته، خلک عمل ته ګوري. عمل کې کوم شی طالبان وایي هغه شی نه اجرا کوي. عمل موږ دغه شی وینو چې طالبانو د خلکو نه آزادي اخیستې، ځوانان نه آزادي اخیستې. حتی موږ تاسو ټول په دیوان خبرو چې په لایک او په کمنټ او یا په فیسبوک متن باندې خلک د کور راوباسي، تبهینیي وایي، خلکو ټلیفونونه، شخصي ټلیفونونه چې هغه د شخصي حریم په جنګ کې راځي، او حتی په ډېرو ممالک کې د هغې چې کول د حکومت دخوانه د محکمې حکم ته ضرورت لري، دوی د خلکو ټلیفونونه چې کوي وایږه د چا سره یې مسج کوي یا موسیقي اورېدلې یا په خپل فیسبوک کې څه شي لیکلي. نو په دې رقم د باور فضا منځته نه راځي، او که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک دغه احساس وکړي چې دا حکومت د دوی ده، ښه خبرې همدغه ده چې باید دوی یو بنیادي تغییر په خپلو افکارو، خپلو باورو کې راولي. دا حکومتولي ډېره پراخه سینه غواړي. یوازې په دې رقم چې اوس طالبان روان دي، حکومتولي او حکومتداري هم شي کېدلی، نه د نننی عصر د منطقې هېوادونه، نه نړیوال سیاستونه، او نه هم د افغانستان خلک دغسې حکومت زغملو توان لري، او د دې حکومت انجام ماته ډېر خراب معلومېږي.
مننه حکمت صاحب. که د خپرونې په نور په دې پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو دغه هیلې چې دوی لري هغه پوره شي، او هغه ستونزې چې اوس دوی ورسره مخ دي هغه حل شي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې د ځوانانو هغه ستونزې چې یو څه یې موږ هغه په نظرونو کې هم ولوستې، دغه ستونزې حل شي؟
که خو طالبان دی باید خپل کړنه د خپل اعلامیو په اساس جوړی کړي، یعنی هغه اعلامیه چې ورکړي د هغوی خلاف د کار ونه کړه. یو پهنه مثال کابل پوهنتون استادان ته چې وطن یې پریښی، هغوی ته وایي چې تاسو راشئ، ستاسو زمینه برابره ده، پوهنتون کې بیرته خپل درس ته ادامه ورکوئ. خو د هغه نه په غیر مستقیم ډول، یعنی ښکاره ډول نه، پټه ډول، یو شمېر استادان د کابل پوهنتون نه چې د هغوی فکر د طالبانو فکري ذهنیت سره جوړ نه راځي، هغوی له پوهنتونه متفقی. همداسې د اف عمومي پاکله مثال، اف عمومي ټولو خلکو ته وایي چې اف مکمل اف عمومي توګه روانه ده، خو بیا هم د پردې تر شا د دوی شخصي توګه ورځي، د خلکو کورو ته ورځي، د خپل هغه شخصي دښمنۍ پالي. مثال اوس د ډېری خبرې شاید رسنیز نه کېږي، یعنې په ټولنیزو رسنیو کې نه شوي، خو په وامې حوزې کې، په ونې حوزه د کابل ښار کې یو سرتېری چې تقریبا د 15 میاشتې په کور ناست و، څه ناست وته، خو بیا هم طالبان کور ته ورغلي دي، هغه یې تلاشي کړی، دوه شپې بندي کړی ده، وروسته دوه شپو شکنجه کړی، بې خوشي کړی. او همداسې هم د محصلینو ته او استادانو ته، د پخواني کس حکومت کارکوونکو ته، ټولو ته، یعنی منظور داره چې داسې باید و، طالبان نه غوښتنه ده او طالبان ته وایو چې تاسو خپل کړنې د خپل د اعلامیو په اساس کوي. تاسو که دغه کړنې ستاسو د اعلامیو نه څخه فرق ولري، بیا هغه ډار چې تاسو خلکو ته د اعلامیو لارې ورکوئ، هغه ډار خلکو ته نه رسیږي. یعنی خلک هغه ډار نه شي کولای چې بهر نه هوا تر شکار وکا او هغه امید خلکو ته د خلکو په ذهنیت کې نه ایجاد کیږي. یعنی د تحصیل په اړه، د کار په اړه، د آیت په اړه، د سیاسي کړنو په اړه موږ ته هغه ذهنیت پیدا شي، ځکه چې دغه د بازی دوګانه، یعنی دوه ګونې بازی دوی سره کوي. اعلامیه کې یو شی ویل کیږي او کړنو کې هغه سره فرق لري. یو دا او بل طالبان مجبور دي، دا که موږ وغواړو نه غواړو، طالبان مجبور دي چې د افغان د خپل د دولت د ماشين ګرځولو لپاره د افغان کزونو څخه استفاده وکړي. یو ډېر مسله چې څخه ډېر ور باندې نه ده تایید کړی، دا چې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. اوس د اوسنۍ حکومت کې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. د ښځو ونډه ورکول په حکومت کې دا یو حق ده چې دا باید طالبان افغان ښځو ته ورکړل شي. اوس په پخوانی حکومت کې د حکومت نیمایي نه و، د حکومت دریمه برخه د ښځو کارمندانو تشکیلوله، چې په دې باندې هغه کورنۍ چې د ښځو د کارکوونکو په عاید ولاړې وي هغوی اوس لاسي اوږد کړی. اوس هغه عاید اوس ورته پاتې نه ده. طالبانو ته په کار ده چې فقط ښځه او نر انسان وګوري، د انسان په توګه، د انسان په سترګه ورته وګوري، د انسان په سترګه هغه ته د شره د وظیفې فرصت برابر کړي، تر څو هغه د ظرفیتو څخه ګټه پورته شي. موږ ډېر ځوانان لرو، هم ښځینه هم نارینه برخو کې، چې د ډېری مسؤلیتونو څخه، په ډېر لوړو مسؤلیتونو څخه ښه مثبت راوتلی شي. خو د دغه ډار چې د طالبانو له راتګ سره په ټولنې کې خپور ده، دغه ډار سره هغه خلک خپل وړتیاوې او خپل یعنی جرأت نشي کولای چې خپل وړتیاوې وښودل شي. طالبان رښتیا غواړي چې د دوی حکومت پایښت پاتې کړي او د دوی حکومت مخته لاړ شي. دوی مجبور دي چې هغه اساسي حقوق د انساني ته دوی باید تمکین وکړي او افغان مېرمنو ته، افغان ځوانانو ته دوی ونډه ورکړي، تر څو هم حکومت هم شمول شي، د بهرنیانو خبرو په اساس هم حکومت هم شمول شي، او هم د افغانانو هغه بشري او انساني حقوقو ته درناوی وشي او هغوی کوته حقوق ورکول شي. یعنی ټول خپل ځان په حکومت کې وویني، د حکومت لپاره کار وکا او ملت لپاره کار وکا. دا وخت کې چې طالبان خو دوی ته ډاډ ورکول شي، او ډاډ هم رښتینی ډاډ ورکول شي.
ډېره مننه. دا چې بحث را ټول کو د خبرونې له ملمنو به د خبرونې په پای کې وغواړو چې په لنډه توګه دا راته ووایي چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزې حل شي. اغلی حلیمه عزیزي، له تاسې اورو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي او دغه مشکلات چې دوی ورسره مخ دي دا حل شي.
د اقتصادي کمزورتیا یا د اقتصاد ضعیفوالي له امله خپلې دندې مې له لاسه ورکړي دي. دندې مې له لاسه ورکړي، یو شمېر پوهنتونونه پرېښي دي، زده کړې پرېښي دي. کاري فرصتونه باید برابر شي. همدارنګه ځوانانو ته د دې د ژوند په خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې نورې نیول کېږي، حتی بیا یې د مړو ژوندي پاتې هم نه لګېږي. او همداراز د دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه، خپل ځان په خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې ووینی.
ستانکزای صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو تر څنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي او چې هغو ته هم باید پام وشي. مثال یو څوک یوه خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
په دولتي منابع چې کله ویشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د امارات کې مشتي، دا نه عدالت ده، دا نه حق ده. او دا کار به دوی پر وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي او د دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان نه شي دوی به
خپل د طالبانو غړي به د طالبانو جنگلي به د جرمی فساد یو برخه ګرځي او د فسادي فساد د فساد په هرنګ کې بګړيږي. دومره خبره د مدني ازادۍ په وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي د فیسبوک دی سوشل میډیا فعاله ده رسنۍ دي کچېرې طالبان د افغانستان دننه خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بیان کړي، دغه میدان به هغه کسان ته چې یا افغانان نه دي یا د افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، یعنی د میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکری سنگر به همغه کسانو نیسي، بیا به هغه هغسي تحلیلونه کوي چې د افغانستان د وحدیت د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپله همغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کړي، انتقادونه وایي، خپل طرحې او خپل نظرونه شریک کړي طالبان سره، بهتره ده دنه چې د افغانستان لرې باندې کسان دغه نظرونه ورسره شریک کړي. نو دا هم افغانستان لپاره هم د طالبان لپاره ډېر خراب به ګرځي.
مننه استاد حمیدی. له تاسې هم په پای کې همدا اورو چې څه کول پکار دي د اوس لپاره چې د ځوانانو دغه ستونزې حل شي.
ګوره، موږ به د اقتصادي پرمختګ او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډېره اوږده لار مخکې لرو، دا شک نه وتلې خبره ده. د چې هر ډول حکومت راځي دا ستونزه به په ځای وي، خو حداقل د دې پرمختګ لپاره چار چوکاټ جوړول پکار دي. اسې چې موږ ویلو حکومت څه پاول کول چې په تیرو شلو کالو کې ځوانانو دا هیله درلوده چې یو لوی ورځ به د خپل وړتیا له مخې یو ځای ته رسېږم، ولې ځکه هغوی په اساسي قانون لوستې وو، په هغه کې لیکلي وو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي دي، هېڅوک په هېچا هېڅ ډول بدتري نه لري او هېڅوک له هېچا هېڅ ډول کمی نه لري. مګر اوس موږ ټول وینو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي نه دي. که تاسو طالب یاست او په طالب کې بیا د حقانی او د منصور او د ملا عمر او د ملا یاسر او د دوه کورنۍ غړي یاستئ، تاسو به ته به وزارتونه هم درکول کېږي، تاسو ته به نور شیان هم درکول کېږي، خو که دغه نه استئ تاسو به حتی ډېره عادي وظیفه نه شي اخیستلی. نو تر ټولو تر مخه باید همدغه اساسي قانون بېرته توشیح شي او دا ومنل شي چې اساسي قانون هغسې چې پخوا یې وګړو ته حقونه ورکړي وو، دغه حقونه بېرته په رسمیت وپېژندل شي، بیا په واک او په قدرت کې د شراکت او د هېواد کې د شته منابعو څخه د ګټه اخیستنې او هغوی ته د لاسرسي لپاره لارې چارې تعریف شي او دوی ته د ټولو کسانو لاسرسی مساوي ډول تضمین شي. په دې سره موږ پرمختګ هم کولی شو، په دې سره خلک هم د هېواد چې بهر تللی بېرته راتللی شي، په دې سره زموږ د هېواد حج او نرم ټول ځانونه مساوي احساس کولی شي، په دې سره د پرمختګ دپاره هر سړی کوشش هم کولی شي. که دغه کار ونه کړي، تاسو به لسو شلو زرو کسانو ته وظیفه ورکړي، خو نور په دولت کې نه شي راټولولی. تاسو به څو کسان د خپل دولت غړي وټاکئ، خو نور خلک د خپل هېواد او د خپلې ټولنې غړي نه شي ټاکلی. هغوی به ستاسو په دښمنۍ کې درېږي، تاسو وغواړئ ونه غواړئ، هغوی به تاسو وي. تاسو باید د خلکو اساسي حقوق تضمین کړئ دولت په حیث. که تاسو دا نه تضمینوئ، تاسو دیکتاتور خلک یاست، تاسو په خلکو باندې د خپل نظر تحلیل کوئ او دا خلک ستاسو دښمنۍ ته راپورته کوي او بالاخره به ستاسو په سکوت او ستاسو په لمنځه تګ باندې خبره ختمېږي. زما په نظر تر ټولو مهمه خبره همدا د اساسي قانون بیا تضمین او بېرته له سره پلي کېدل دي، او د جمهوري نظام او د انتخاباتو بیا ژوندي کېدل دي.
ډیره زیاته مننه استاد حمیدی د خبرونې د پای شیبې دي. ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانکزی، اغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
قربان کو نور نورانم یا نور نورانم، رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانم، زوی چې زانو نه قربان کو نور نورانم،
یا نور نورا نو رازی چھ جوڑا افغانستان کرو نور نورا نو یا نور نورا نو نور نورا نو نور نورا نو